افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. په دې وساته خبرونه کې اوري چې اجرایه رئیس وایي هیواد ته د عبدالرشید دوستم راتګ شي په افغانستان کې د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. نن د شنبه د زمریا اسد لومړۍ نیټه د جولای درویشتمه. په پیل کې له اجمل ان نه خبرونه اوري.
چارواکی وایي وسلوالو طالبانو په غور ولایت کې د لال ولسوالۍ د روغتیایي کلینیک امبولانس ته یو روغتیایي کارکوونکي او چلوونکي او څلورو نورو محصلانو سره تښتولی دی. په هرات کې د ملي امنیت ادارې د دې ولایت د ګمرک د ریاست د 15 تنه کارکوونکو د نیول کېدو خبر ورکړی دی او کوردي امنیتي ځواکونو هغه وسلوال وژلی چې د اربیل په ښار کې پر حکومتي ودانیو برید کړی او دغلته یې محاصره پای ته رسولې. چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په غور ولایت کې د لال ولسوالۍ د روغتیایي کلینیک امبولانس ته یو روغتیایي کارکوونکي او 15 نورو پکې سپرو کسانو سره تښتولی. ویل کېږي چې په 15 نورو کسانو کې امبولانس چلوونکي او څلور تنه محصلان شامل دي. په محصلانو کې درې تنه ښځې ښودل شوي. د غور ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر جمعه ګل ازادي راډیو ته ویلي دا کسان هغه مهال د دولتیار ولسوالۍ کې د لارې په اوږدو کې تښتول شوي چې غوښتل یې د لال ولسوالۍ ته سفر وکړي. د یعقوبي په وینا تر اوسه پورې د دې کسانو د خوشې کېدو لپاره د سیمه ییزو مشرانو هڅو نتیجه نه ده ورکړې او تښتول شوي کسان د مرکز شمال لور ته انتقال شوي. د غور د امنیې قمندانۍ ویاند اقبال نظامي دا خبر تایید کړی. وایي امبولانس کې سپاره څلور تنه محصلان وو چې غوښتل یې د لال ولسوالۍ ته سفر وکړي چې درې نجونی او یوې هلک دی. نظامي وایي دا کسان د طالبانو لخوا تښتول شوي او د مرغاب ولسوالۍ په لور وړل شوي چې تر اوسه د برخلیک په اړه نه پوهیږي. په هرات کې د ملي امنیت ادارې د دې ولایت د ګمرک د ریاست 15 تنه کارکوونکي د اداري فساد په تور نیولي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته وویل په دې کې درې تنه تر 2 میلیونه د زیاتو افغانیو د اختلاس په تور نیول شوي او 2 تنه هم د ګمرکي محصول څخه په تیښته کې په مرسته تورن شوي دي. نوموړي ویلي چې د تورنو کسانو دوسیې عدلي او قضایي ادارو ته استول شوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سعودي له پادشاه سلمان بن عبدالعزیز سره د 3 کلن کار په نتیجه کې سعودي عربستان د سولې په برخه کې د افغانستان په ستراتیژیک او مهم شریک بدل شوی او دوی غواړي چې د سولې په تطبیق کې هم ورسره همکاري وکړي. ولسمشر غنی دا خبره نن په ارکې د افغانستان د دیني عالمانو د سراسري شورا د مشرتابه له غړو سره کړې ده. بلخوا په افغانستان کې د سعودي عربستان سفیر ویلي هیواد په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ ته دوام ورکوي. جاسم الخالدي دا خبره په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره په لیدنه کې کړي. چارواکي وایي د کاپیسا لپاره د طالبانو نیمول شوی والی د بهرنیو ځواکونو په هوایي عملیاتو کې وشل شوی. د کاپیسا د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر محمد حکیم عظیمی ازادي راډیو ته ویلي یو شمیر وسلوالو طالبانو تیره شپه د تګاب ولسوالۍ په بدرآب کلي کې پر امنیتي ځواکونو د بریدونو پلان جوړونې لپاره راټول شوي وو چې د بهرنیو ځواکونو لخوا پرې بمباري وشوه. نوموړي ویلي په دې بمبارۍ کې د تګاب لپاره د طالبانو نیمول شوی ولسوال قاري احسان الله او د کاپیسا لپاره د طالبانو نیمول شوی والی مولوی محمد نسیم په شمول ترلاسو زیات طالب کمانډانان وشل شوی. کوردی امنیتي ځواکونو هغه وسلوال وژلی چې د اربیل په ښار کې پر حکومتي ودانیو برید کړی و او دغلته یې محاصره پای ته رسولې. عراقي رسنیو ویلي دي درې واړه بریدګر وژل شوي. نن سهار هغه مهال د وسلوالو کسانو او ځایي امنیتي مامورینو ترمنځ جګړه ونښته چې بریدګرو په اربیل کې د کوردستان د سیمه ییز حکومت پر ودانۍ برید وکړ. ویل کېږي چې لږ تر لږه یو بریدګر د ودانۍ دننه ځان وژونکی برید کړی. نورو وسلوالو په ودانۍ کې خلک یرغمل نیولي وو. رپورټونه وایي چې یو یرغمل سخت ټپي دی. تر اوسه هیڅ ډلې د دې برید مسئولیت نه دی منلی خو کوردي چارواکو شک څرګند کړی چې ښایي بریدګر د داعش د وسلوالې ډلې سره تړاو ولري. د کاناډا په تورنټو ښار کې د ډزو په یوه پیښه کې یوه ښځه وژل شوې او 14 کسان نور ټپیان دي. پولیس وایي د ګریک ټاون په سیمه کې وسلوال کس له ډزو وروسته خپل ځان هم په ډزو وژلی. د دې ډزو انګیزه لا څرګنده نه ده. پولیس ویلي دی وسلوال کس د یکشنبه په ورځ ناوخته پر خلکو ډزې وکړې او په ټپیانو کې لږ تر لږه یو ماشوم هم شامل دی. رسنیو د تورنټو د پولیسو د سرچینو له قبله ویلي چې مشکوک کس مخکې له دې چې ځان ووژني پر پولیسو هم ډزې کړي. پولیس وایي دا له وخت نه مخکې ده چې ویل شي آیا دا پیښه یوه تورلیستي پیښه ده او که نه. په فلسطین کې روغتیایي چارواکي وایي په لویدیځه غاړه کې له اسرایلي ځواکونو سره په نښتو کې یو فلسطینی زلمکی وژل شوی. د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي دا 15 کلن هلک د لویدیځې غاړې د بیت اللحم د کډوالو په کمپ کې د اسرایلي ځواکونو په ډزو وژل شوی. د اسرایلو پوځ وایي ځواکونه یې دې کمپ ته ننوتي وو او دوه مشکوک کسان یې نیولي چې پر مهال یې د معترضانو د خورغولو لپاره د بلوازد اقداماتو ته اړ شوي. د اسرایلو پوځ په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې د عملیاتو پر مهال په سیمه کې له تاوتریخوالي ډکې اعتراضونه راپورته شول چې پکې فلسطینیانو په اسرایلي سرتیرو د اور بمونه لاسي بمونه او کاڼي ورولي. اعلامیه زیاتوي چې سرتیرو یې د معترضانو د خورولو لپاره ډزې کړي. که څه هم د فلسطین د غزې په تړنګه کې د میاشتو راهیسې د اسرایلو د محاصرې پر ضد اعتراضونه روان دي، خو لویدیځه غاړه په دې موده کې آرامه وه. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل ایراني سیال حسن روحاني پرونیو څرګندونو ته ځواب ویلی. ولسمشر ټرمپ په خپل یو تازه ټویټ کې حسن روحاني ته ویلي چې امریکا ته د ګواښ نه کوي کنه داسې نتایجو سره به مخ شي چې په تاریخ کې به یې ساری نه وي لیدل شوی. ډونالډ ټرمپ خپل ایراني سیال ته ویلي، موږ اوس هغه هیواد نه یو چې د تاوتریخوالي او وژنو په اړه ستاسو احمقانه خبرې وزغمو. د متحده ایالاتو ولسمشر په خپل ټویټ کې روحاني مخاطب کړی او ویلي دي چې پام دې کوي. دا خبرونه
تاسی ازادی رادیو تواجی است. په راپورونو کې اوریئ چې اجرائیه رئیس وایي هیواد ته د عبدالرشید دوستم راتګ شی په افغانستان کې د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. د کابل پوهنتون یو استاد پوښتلی چې د دوستم راتګ د سولې له پروسې سره همکاري کوي.
جنرال دوستم په دې باندې پوهېږي چې بین المللي اجماع، منطقوي اجماع او د افغانستان دننه زامن ذهنیت د سولې په طرف روان دي، اما دی چې ډېر مؤثر دی کنه ده، زه فکر کوم چې ډېر به مؤثر نه وي.
په بل راپور کې د تحلیلګرانو له نظرونو خبرېږي چې وایي د ژغورنې ملي ائتلاف به زیات تاثیر ونه لري.
زه باور لرم چې دغه ائتلاف نه وچلېږي او دغه به هېڅ تاثیر نه ولري، بلکې زه هم دا ائتلاف پاتې نه کړي.
په اورزګان کې د پوهنې پر ستونزو هم راپور لرو.
داسې مکتبونه شته چې په هغه کې خلکو کورونه دغسې هلته په هغه کې د بودګان غوایو ولاړې دي هلته اخرونه.
په بل راپور کې اوري چې په لوګر کې تحصیل کړي ځوانان له بیکارۍ شکایت لري.
ستونزه دا چې لیسانس او ماستر ځوانان چې زده کړې کړي حتی له خارج لیسانس او ماستری لري په لوګر کې بیکاره ګرځي.
یو کلی زر ژغونه ډرامه د خپرونې په دویمه نیمایي کې خپرو. د حکومت اجرائیه رئیس وی هیواد ته د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم راتګ شی په افغانستان کې د سولې او ثبات له پروسې سره مرسته وکړي. عبدالله نن د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې له رسنیو سره په خبرو کې دا هیله وښوده. بلخوا سیاسي کارپوهان وایي د عبدالرشید دوستم راتګ به یوازې د ده پلویان آرامه کړي. ناجیه صفه یو نور تفصیل.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله افغانستان ته د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم له راستنېدو هرکلی کوي. عبدالله نن د وزیرانو شورا له غونډې د مخه رسنیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې د ښاغلي دوستم راتګ به د سولې او ثبات سره مرسته وکړي.
هیواد ته د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم له راتلو هرکلی کوم او خراغ لاس ورته وایم. انشاءالله چې راتګ یې د ملي وحدت د استحکام او په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره به مرسته وکړي.
جنرال عبدالرشید دوستم د یکشنبې په مازیګر له انقرې نه کابل ته راستون شو چې د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د خپلو سلګونو پلویانو له تود هرکلی سره مخ شو. ښاغلي دوستم د راستنېدنې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې د ملي وحدت حکومت د سولې له هڅو ملاتړ کوي. نوموړي د سولې په برخه کې هڅې د حکومت له مهمو لومړیتوبونو وبللې. عبدالرشید دوستم چې تر 14 میاشتو وروسته له ترکیې افغانستان ته راستون شو، د غشان په خپل وینا کې د افغانستان په شمالي ولایتونو جوزجان، فاریاب، سمنګان، سربل او نورو سیمو کې له خپلو پلویانو وغوښتل چې ټولې مواصلتي لارې، دولتي او غیر دولتي ادارې چې د نظام الدین قیصاري د نیول کېدو په غبرګون کې تړلې بیرته پرانیزي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي د دوستم راتګ به یوازې د پلویان آرامه کړي او تمه نه لري چې د ټول هیواد د سولې او ثبات لپاره دي اغیزمن وي. د کابل پوهنتون استاد ودیر صفای په دې اړه وایي،
فاریاب خلک، جوزجان خلک، سمنګان پورې، بغلان پورې، دوستم در راتګ د پاره چیغې وهي نارې وهي مظاهرې شروع کړې دي او تهدیدات کوي حکومت ته. دې کې شک نشته چې دوستم خپلو منطقو کې هلته تاثیر لري او کیدای شي چې هغه خلک آرامه کړي او هماغه سیمه آرامه شي. دا چې ټول مملکت به د سره آرامه شي دا مبالغه ده.
عبدالرشید دوستم د جوزجان د یو پیژندل شوی سیاستوال احمد اخچی پر جنسی ځورونې هم تورن دی چې ویل کېږي په دې تړاو له ولسمشر سره د اختلافونو ډېرېدو وروسته ترکیې ته ولاړ او بیرته تر ډېره رانغی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ترکیې ته د هغه د سفر په تړاو ویلي و چې د نوموړي موضوع عدلي او قضایي ده او لوی څارنوالۍ پورې تړاو لري. له هغې وروسته داسې رپورټونه خپاره شول چې ښاغلي دوستم افغانستان ته د بیرته سنیدو هوډ درلود خو د هغه الوتکې ته د بلخ ولایت په هوایي ډګر کې د کیناستو اجازه نه وه ورکړل شوې. خو دوستم وایي چې ترکیې ته د درملنې لپاره تللی و او د ډاکټرانو د غوښتنې له مخې هلته وخت تیر کړی.
په راپور کې مو واورېدل چې د حکومت اجرائیه رئیس تمه وشو د هېواد ته د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم راتګ شي په افغانستان کې د سولې او ثبات له پروسې سره مرسته وکړي. عبدالرشید دوستم په ترکیه کې له څه باندې یو کلنۍ جلا وطني وروسته پرون افغانستان ته ستون سو. دوی وویل چې د خپلې تداوۍ لپاره ترکیې ته تللی و او هلته یې درملنه روانه وه. ښاغلی دوستم وروسته له هغې ترکیې ته لاړ چې د جوزجان د پخواني والي احمد اشچی په وړاندې په ناوړه چلند تورن سو. جمهوري ریاست وایي پر دوستم لګېدلي تورونه به د حقوقي او عدلي ادارو لخوا څېړل کېږي. خو د دوستم راتګ د افغانستان د سولې د پروسې سره څومره همکاري کولی سي؟ دا پوښتنه مې د کابل پوهنتون له استاد پوهن ودیر نصرالله ستانکزي څخه د مرکې په پیل کې وکړه.
زه فکر کوم چې جنرال عبدالرشید دوستم باید پټو مذاکراتو په نتیجه کې د افغانستان د دولت او د جنرال دوستم ترمنځ فلسفه سوي افغانستان ته راغلی دي. ځینې شرایط باید منلي وي. طبیعي ده د قضیې د یو خوا په توګه باید خپل شرایط هم دولت ته وړاندې کړي وي او هغوی هم منلي وي. د سیاسي فشارو په نتیجه کې یا د اعتراضاتو په نتیجه کې زه نه ګڼم. زه فکر کوم چې باید د توافقاتو پر بنسټ بېرته خپل موقف ته راګرځېدلی وي.
استاد، د افغانستان د جمهوري ریاست اول مرستیال عبدالرشید دوستم په خپلو پرونیو څرګندونو کې د افغان حکومت د سولې د پروسې څخه یو ډول ملاتړ څرګند کړ. حال دا چې زیاتو کسانو دا اټکل کړی و چې دی به کېدای سي په دې برخه کې خپل مخالفت څرګند کړي. د افغانستان د سولې د پروسې په راتلونکو تحولاتو کې د عبدالرشید دوستم رول څومره فکر کوي چې جوت به وي؟
د شک نشته چې د افغانستان دولت د لومړي مرستیال په توګه څه اوس بیرته د خپل موقف ته راغلی، خپل تاثیر درلودلی. دوه ټکو ته باید توجه وکړو. چې جنرال دوستم مجبور دی چې د سولې خبرو ته لیوالتیا وښیي، د لپاره چې د نفوذ په ساحه کې د افغانستان په شمال کې ځینې ساحات دي چې اوس د دې نفوذ نه وتلي دي او طبیعي ده طرفداران به هم دولت له مخالفینو سره یوځای شوي. یوه مسله بله مسله دا ده چې جنرال دوستم په دې باندې پوهېږي چې بین المللي اجماع، منطقوي اجماع او د افغانستان دننه نظامي ذهنیت د سولې په طرف روان دی، اما دی چې ډېر مؤثر ده کنه ده، زه فکر کوم چې ډېر به مؤثر نه وي. هغه په دې معنا چې په جنرال دوستم باندې زرګونو طالبانو د وزلو مسله د طالبانو په حکومت کې مطرح ده، دا به هغه شی وي چې طبیعي ډول مذاکراتو باندې د ده له ادرس نه منفي تاثیر ولري.
او د ده حضور په افغانستان کې بیا دا اوازې چې کېدای سي د ده او د حکومت ترمنځ کوم توافق سوی وي، د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته په پام سره څه فکر کوي چې په آینده کې به څه پلانونه په پام کې نیول سوي وي د افغان حکومت دخوا، د اپوزیسیون دخوا او په خپله د جنرال دوستم او کسان چې د باندې راټول دي د دوی دخوا؟
زه فکر کوم چې جنرال دوستم په تیرو څو انتخاباتو کې، څه د ښاغلي کرزي او څه د ښاغلي اشرف غني په انتخاباتو کې، رایو د لیدونکو یو شخصیت ګڼل شوی ده. په دې طبیعي ډول ورکولی شي په انتخاباتو کې هر خواته چې ودرېږي رایه لري او دا رایه به د هغه طرف په خوا استعمالوي. دا هم لري امکان نه ده چې جنرال دوستم تشویق کېږي تر څو په راتلونکو انتخاباتو کې یو خوا سره ودرېږي او طبیعي ده چې درېږي.
د کابل پوهنتون استاد پوهن نصرالله ستانکزی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ولسی جرګې ځینې استازي او تحلیلګران وایي د افغانستان د ژغورنې په نوم نوی ائتلاف به ډیر اغیزناک نه وي. رحمت الله افغان له کابل نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي او د روانو چارو ځینې کارپوهان وای تجربو ثابته کړې چې په افغانستان کې سیاسي ائتلافونه ډېر ځله شخصي سمتي او ګوندي ګټو ته په پام سره رامنځته سوي چې همدې مسایلو ته په پام سره یې هم عمر لنډوي. دوی وای کله چې کوم ګوند پخواني چارواکي یا هم په حکومت کې داخل کسان خپلې ګټې په خطر کې وویني دغه ائتلافونه جوړوي چې د ګټو په خوندي کېدو سره بیا ائتلاف ته شا کوي او نوموړی ائتلاف خپل ارزښت له لاسه ورکوي. د ولسی جرګې غړي نادرخان کټوازی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د ژغورنې د نوي جوړیدونکي ائتلاف د غړیو په خبرو کې سر له اوسه تناقض موجود دی.
تاسو د رستم خبرې کوم اورېدلې وي چې ماخې کو دي اته خبرې د دوی د خبرو کې هم ډېر داسې مزید و نقص سره یعنی انور دوه ډېر تیز روان وو او دوستم خپل باندې ډېر خبرې ډېر نرمې وې. له دې دا معلومېږي چې دوستم به کېدای شي چې له حکومت سره یې کومه معامله کړې وي. زه باور لرم چې دغه ائتلاف نه وچلېږي او دغه به هېڅ تاثیر نه ولري بلکې زه هم دا ائتلاف پاتې نه شي.
تېر کال د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د جمعیت ګوند اجرایي رئیس او د بلخ پخواني والي عطا محمد نور او د اجرایي رئیس دوهم مرستیال محمد محقق په ترکیه کې د افغانستان د ژغورنې ملي ائتلاف جوړ کړ. عطا محمد نور تیر ورځ له ترکیې نه د جنرال عبدالرشید دوستم د راستنېدو په غونډه کې وویل چې ډېر ژر به دغه ائتلاف د خپل موجودیت اعلان وکړي. هغه وایي په ډېر نږدې وخت کې د دې اونۍ په وروستیو کې به د افغانستان ژغورنې لوی ملي ائتلاف چې د افغانستان په ټولو قومونو سازمانونو او ګوندونو پورې اړه لري اعلانېږي. د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم وویل دوی هڅه کوي چې دغه ائتلاف نور هم لوی کړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په ولسواکو ټولنو کې د ائتلافونو رامنځته کول یوه طبیعي خبره ده چې ځینې یې له جوړېدا وروسته ژر له منځه ځي. د دغو کارپوهانو له ډلې کبیر رجبر ازادي راډیو ته وویل امکان لري چې د افغانستان د ژغورنې ملي ائتلاف هم ډېر ژر له منځه ولاړ شي. دا چې ولې ښاغلی رجبر یې په اړه وایي
افونه په شمول د نوې ائتلاف اوس جوړ شوی دی. دا په موقتی او گزارا او دلیزو ګټو باندې ولاړ ائتلافونه دي. په دې کې هغه عام ملي ګټې او بنسټیز اصول او ارزښتونه مطرح کېږي چې ولس
د ولسی جرګې غړی نادرخان کټوازی وای په دغه ائتلاف کې داسې کسان راټول سوي دي چې پخوا یې هم ورته ائتلافونه کړي وو خو له دوه درې غونډو یې زیات عمر نه دی کړی. کبیر رنجبر وای ائتلافونه باید ملي ګټو ته په پام رامنځته سي چې د ولس له پراخ ملاتړ او هرکلی سره مخ سي.
احمد ایشچی وایي څو ځلې د عبدالرشید دوستم نږدې کسانو هڅه کړې چې د اجرایه ریاست د دویم مرستیال محمد محقق په منځګړیتوب د قضیه حل او فصل کړي. ښاغلی ایشچی چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل چې باید د دې قضیه د دولتي نهادونو له لارې حل سي. یوسف خان زدران او نور تفصیل.
احمد ایشچی تاییدوي چې عبدالرشید دوستم ته نږدې کسانو په څو ځلې دا هڅه کړې چې له ده سره شوي چلند ته د قومي جرګې له لارې رسېدنه وشي. ښاغلی ایشچی د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې له دې وړاندې محمد محقق څو ځله دا غوښتنه کړې چې که د ده او عبدالرشید دوستم ترمنځ منځګړیتوب وکړي. دوی وایي ما ته یو دوه ځلې پیغام راکړل شو چې استاذ محقق غواړي د دې قضیې په اړه منځګړیتوب وکړي. کله چې ما ته پیغام راورسېد ما وویل چې که محقق د دې کار لپاره راځي نشم منلی او غره به دا وي چې هیڅ ران نشي. ښاغلی ایشچی وایي دولتي ارګانونه په ځانګړي ډول لویه څارنوالۍ او ستره محکمه باید د قضیې ته رسېدنه وکړي. نوموړی وایي چې په دې برخه کې قومي جرګه کول دته د منلو وړ نه دي. د جوزجان پخواني والي احمد ایشچی د 1395 لمریز کال د لندې په میاشت کې ادعا وکړه چې د جمهوري ریاست لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د لوهلو ډبولو وروسته جنسي زورولی دی. که څه هم دوستم ته نږدې کسانو د ایشچی دغه ادعا بیا بیا رد کړې ده خو حکومتي چارواکو په ځانګړي ډول ولسمشر محمد اشرف غني له دې وړاندې ویلي چې دغه قضیه د لوی څارنوالۍ له لارې څېړل کیږي. د غاسنادو پر بنسټ چې یو کال وړاندې ازادي راډیو ته رسېدلی وو د ښاغلي دوستم اته وسله ول ساتونکي د دغه قضیې په تړاو د کابل دیوی ابتدایي محکمې له لوري د بند په سزا محکوم شو. د دوشنبه په ورځ تازه د افغانستان د سترې محکمې یو سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته ویل تر دې دمه د ښاغلي دوستم اړوند هیڅ ډول دوسیه دوی ته نه ده رسېدلی. دا په داسې حال کې ده چې د احمد ایشچی له دا وروسته عبدالرشید دوستم ترکیې ته ولاړ او هلته تر 1400 میاشتو پاتې کېږي. کېدو وروسته پرون یک شنبه کابل ته راستون شو. احمد ایس چې د دوستم د بیرته رسنېدو په تړاو ازادي راډیو ته وویل له دوستم نه د حکومت تودار کلی ښیي چې حکومت د ده د قضیې په سر معامله کړې ده. جمهوري ریاست او د افغانستان لوی څارنوالۍ په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. له دې سره د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان که څه هم افغانستان ته د عبدالرشید دوستم رسنېدل او د جمهور رئیس د مرستیال په توګه کار ته دوام قانوني ګڼي، خو وایي چې لویه څارنوالۍ د ده د دوسیې په بشپړولو مکلفه ده. د دغو کارپوهانو له ډلې سبحان مصبه د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دی وایي که ایسچی له جرم نه د متضرر شخص په توګه عبدالرشید دوستم ته ابرا ورکړي، یعنی له خپل حق اللاب څخه تیر شي، کولی شي، خو د حق الله موضوع په لویې څارنوالۍ پورې اړه لري او لویه څارنوالۍ باید د یو خپلواک بنسټ په توګه دا قضیه پیل او پای ته ورسوي. ښاغلی مصباح وایي دوستم هم باید په ځان د لګېدلو تورونو په اړه دفاع ته حاضر شي. د ده په وینا که نوموړی دا تورونه ردوي هم باید د اړوندو ارګانونو له لارې بنسټ بې بنسټه ثابت کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون وایي د ننګرهار ولایت امنیتي وضعیت په دې وروستیو کې د پخوا پرتله خراب سوی دی. دا خبره د دغه کمیسیون مرستیال چې د ننګرهار ولایت د امنیتي وضعیت د ارزونې لپاره دغه ولایت ته ورغلی و نن په عمومي غونډه کې وکړې. دغه هیئت وویل په تیرو دریو میاشتو کې په ننګرهار کې 600 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. تفصیل د خان محمد سین راپور کې.
د ننګرهار ولایت د امنیتي وضعیت د ارزونې لپاره د ولسی جرګې لخوا د ګمارل شوي پلاوی ارزونې ښیي چې په دغه ولایت کې د اکثرو امنیتي ارګانونو د مسؤلینو له تبدیلېدو سره سره امنیتي وضعیت د خرابېدو په لور روان دی. د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون مرستیال او ننګرهار ولایت ته د لیږل شوي پلاوي یوه غړي عبدالحی اخونزاده د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې عمومي غونډې ته خپل راپور ولوست. ویویل د ننګرهار ولایت په مرکز او ګڼو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې فعالیتونه د پخوا په پرتله 80% ډېر شوي دي.
په تیرو درو میاشتو کې په دې ولایت کې د مخالفینو له لوري 13 انتحاري حملې چې اکثره یې په ملکي اوسېدونکو او ملکي دوایرو ترسره شوي دي او تقریباً 1400 په شاخوا کې ملکي او نظامي افراد زخمي او په شهادت رسېدلي دي. 1400 افرادو له ډلې څخه 123 کسان په شهادت رسېدلي.
خاغلی اخونزاده وویل سره له دې چې په دې وروستیو کې د ننګرهار د ولایت مقام امنیه قمانداني د امنیت عامر د اکثر ولسوالیو امنیتي امیریتونو ته نوي مسؤلین ګمارل شوي، خو بیا هم د دغه ولایت امنیتي وضعیت له یوې نه بلې ته خرابېږي. د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې سره له دې چې د دغه ولایت په یو شمېر سرحدي ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو خوځښتونه موجود وو، خو په 2014 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره د یاد ولایت د شینوارو په یو شمېر ولسوالیو کې د داعش د ډلې نښې نښانې هم څرګندې شوې دي. د دغه وزارت د مسؤلینو په خبره یاده ډله د ننګرهار ولایت په اکثرو سرحدي ولسوالیو کې ځپل شوې ده. هڅه مو وکړه چې د دغه ولایت د امنیتي اندېښنو په اړه د کورنیو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو اړیکې مو ورسره ټینګې نه شوې. بلخوا د ننګرهار والی حیات الله حیات د تېرې سې شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې د دغه ولایت د امنیتي وضعیت ښه کولو ته جدي تدابیر نیول شوي دي.
د ښار دپاره ځانګړي پروګرامونه لرو او انشاءالله د هغې په واسطه به وکولی شو چې که دښمن په ځانګړي ډول داعش دننه نفوذ کړی وي د هغو مخه ونیسو، هغومره چې اوازې دي په هغې ډول باندې امنیت نه ده خراب، دو امنیتي او دفاعي ځواکونو باندې د باور ولري او انشاءالله اوضاع کاملا تر کنټرول لاندې ده.
د ننګرهار ولایت په مرکز کې پر سیکانو او هندوانو او د کرکټ په لوبغاړي وسلوال بریدونه هغه پیښې وې چې په لسګونه ملکي کسان پکې ووژل شول. د یادونه ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار ولایت ته په خپل وروستي سفر کې د دغه ولایت د امنیت د ټینګښت په خاطر امنیتي ارګانونو ته جدي سپارښتنې کړې دي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو واوریدل چې ننګرهار ولایت ته ورغلي هیات ویلي دي چې په تیرو دریو میاشتو کې په دې ولایت کې د ناامنیو په پیښو کې 600 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. اجرایه رئیس د جمهوري ریاست د ټاکنو د نیټې پر اعلانېدو ټینګار کوي او وایي چې باید په دې لاره کې د حکومت اراده ګونګه نه وي. عبدالله عبدالله وایي د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات باید له درغلیو څخه پاک وي. رحمت الله افغان راپور لري.
په داسې حال کې چې د ملي وحدت حکومت د واک ختمېدو ته لس میاشتې پاتې دي، د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ولسمشریزو انتخاباتو د نیټېدو په اعلان ټینګار کوي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو ته وویل د ملي وحدت حکومت مشرانو د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره په لیدنه کې له هغوی غوښتي چې د ولسمشریزو انتخاباتو نیټه اعلان کړي. ښاغلی عبدالله ټینګار کوي چې حکومت د سراسري او شفافو انتخاباتو ترسره کېدو ته ژمن دی او دغه بهیر باید له هر ډول درغلیو پرته ترسره شي.
د ملي وحدت حکومت مشرتابه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نه غوښتنه کړې چې د جمهور ریاست د انتخاباتو نیټه اعلان کړي، ځکه دا د کمیسیون دنده ده او باید په دې برخه کې د حکومت اراده خلکو ته مبهمه نه وي. البته هغه انتخابات چې خلک یې تمه لري له درغلیو باید پاک وي او باید خلک د تیر په څیر انتخاباتو سره مخامخ نه شي.
د افغانستان د اساسي قانون لمخې د 1499 کال د جبزا په لومړۍ نیټه د ملي وحدت حکومت واک پای ته رسیږي او د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره باید شپې تو ورځو په اوږدو کې د ولسمشر د کار له پای ته رسیدو وړاندې انتخابات ترسره کړي. له دې مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف خاني ویلي و چې ولسمشریز انتخابات باید په ټاکلي وخت په شفاف ډول ترسره شي. نامنۍ د بودیجې کموالی او احتمالي تقلب د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې مهمې ستونزې او ننګ ونه بدل کیږي. خو اوس د دغه ستونزو ته په اشاره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو په انتخاباتو کې د ګډون په هدف له 8 میلیونو زیاتو کسانو نوملیکنه کړې ده. د دغه کمیسیون غړي او ویان سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل تر راتلونکي وی مونې پورې به د ولسمشریزو انتخاباتو محلوي جمهوري ریاست ته ولېږل شي او تر راتلونکو لس ورځو به د جمهوري ریاست د انتخاباتو دقیقه نیټه اعلان شي.
موږ د جمهور ریاست د انتخاباتو په خاطر خپل چمتووالی د راتلونکي کال په پسرلي کې اعلان کړی او په تیرو دوو میاشتو کې موږ د محلویش په مسوده کار کړی او چمتو کړی مو ده. په یو اونۍ کې جمهور ریاست ته لیږل کیږي او لږ تر لږه تر لسو ورځو وروسته به دقیقه نیټه اعلان کړو.
له دې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي و چې په احتمالي توګه ویلی سي چې د افغانستان ولسمشریز انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د حمل په 14 ترسره کیږي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید وای د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو او هم د ولسمشریزو انتخاباتو له دوو پیچلو ماموریتونو سره مخ دی چې دا د انتخاباتو بهیر له ستونزو سره مخ کولای شي. نوموړی وړاندیز کوي چې لومړی باید د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات ترسره او په وړاندې پرتې ستونزې هوارې او له هغې وروسته د جمهور ریاست انتخاباتو ته چمتووالی ونیول شي.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
یو کلیزر ژغونه ډراما په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلای شئ.
تاسو له پیغامونو
بلی. السلام علیکم. سباون ترکایم د غزنی له بند څخه تاسو پیغام کړم. زموږ د غزنی د ولایت د معارف ریاست څخه دا غوښتنه ده چې د سرچراغ سره د متوسطه مکتب لپاره خیمې ورکی. که څه هم د دې مکتب تعمیر د تیرو شپږو کلو راهیسې داسې نیمګړی پاتې ده چې نیم جوړ او نیم پاتې ده، خو خیمې د څلورو کلو را په دې خوا یو مخ ختمې شوي دي او ماشومان شنه اسمان لاندې زده کړې کوي. مننه.
السلام علیکم. د پکتیا ولایت څمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم. غوښتنه مې د ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا ده چې د پکتیا مرکز ګردی څخه تر ډنډې پټان ولسوالۍ سرحده پورې غځېدلی سړک بیرته کنډو کپر شوی ده. دا سړک دې بیرته په پخه او اثري ډول جوړ شي او ترنزیټ دې هم شي او پاکستان ته دې په همدې سړک باندې د ویزې سیستم هم پار شي تر څو د لوی پکتیا خلکو ستونزې حل شي.
السلام علیکم. زابل سیل کو زید زابل ولایت د شهر صفا ولسوالی خبر کوم. دلته زما شو ولایت کې د شهر صفا ولسوالی مشیتو ډیر خلک اخته دي. ما دا سره ویل دی چې نکایزه چې سیگریټ څکوي بهره د سیګریټ څخه نه زیته بلاس ورکړي دا اوس د شه د پاره په خو یو ناز کوي سیګریټ کاشته ما خپل خپل سترګو هغه شنه نه یو ما څه سوال او څه هغه په سترګو دا خپل باندې سیګریټ څکشي چې یې فوکې نو دا دا خلک یې نو ما د خلک ته دا د غزي ورو یې چنان سیګریټ په لاس ورنه چې خپل د سره پرویل نه غواړي چې هغه مخ ته خېش کې بیا بل بلاس کې څه ورک شوی چې ونسه یس کو پالن او اکس چې نیو واخ دا نو وس څنګه خو کې دی دا غس بر او ونی په نشو اختر دا غوښته نه یو
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
چلو نیمه بجې سوید.